یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زفل د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی دی. د سرمنشي بیان سټیفن دوچارک په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي، غلی ګوترش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د طالب مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر وړاندې به هم ناوړه اخیز ولري. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال رمز الاکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او پر ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. الاکبروف زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ د دروازې تړل دي. د امریکا د امنیت د ملي امنیت د شورا بیان ادریسن واټسن هم بیګا پیاو بیان کې ول سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه په کلک غندي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویاند نایټ پرایس پرون ویل واشنگتن ګوري چې نور څه کولی شي څو طالبان حساب کتاب ته کینوي، او په ملګرو ملتونو کې د برېټانیې سفیر باردارا واتو ویل دا پریکړه د طالبان له خوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې اوسمهال د واشنگتن په سفر دی پرون ویل چې د طالبانو د پریکړې خوشینی کړی دی، خو هغه په عین حال کې زیاتوي چې د دې ستونزې د حل لپاره له هم له طالبانو سره په تماس کې دی. د ایران توندلارو وکیلانو هغه طرحه د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړې ده چې له مخې یې د جعلي خبرونو پر خپرولو لوی جریمې وضع کیږي. د دې طرحې په اساس د جعلي خبرونو خپرونکي رسنۍ به په ټولنه کې د خپلو خبرونو د ناوړه عواقب د خپرولو لپاره مسؤول وګڼل شي. دا اصول به په هر راز خبرونو کې د تطبیق وړ وي. د ایران د پارلمان د حقوقي او قضایي کمیسیون غړي محمد تقی نقطالی پرون وویل دا جریمه به نه یوازې هغه رسنۍ ته ورکول کیږي چې د ناوړه عواقب لرونکي خبرونه خپروي، بلکې هغه د هغو افراد او رسنیو لپاره به هم په پام کې ونیول شي چې په خبرونو کې مبالغه کوي. تقریبا د سپای پازاران ځواک اړوند خبري اژانس د ویل دي چې د دې پلان هدف د هغو اعتراضونو مخنیوي دی چې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا پیغلی مهسا امینی لمړینې وروسته له سپتمبر میاشتې راهیسې په ایران کې پیل شوې دي. او تمه کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به پر دې هیواد د روسي تر یرغل وروسته بهر ته د نوملي سفر پترت کې نن واشنگتن ته ورسیږي. دا سفر داسې مهال پلان شوی دی چې متحده ایالاتونه له اوکراین سره د مرستې په هدف د یوې بلې لویې مالی بس پنا پاړه خبره کوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی دی چې په پام کې ده د ښاغلي زلنسکی به په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او پر اوکراین د روسیې د یرغل د 300مې ورځې له پوره کېدو سره په وخت کې به د کانګرس د دواړو خونو ګډي غونډې ته وینا وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. طالبانو په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. وړاندې په خبرونه کې به د هغې محصلې سره خبرې وکړو چې د پوهنتون په سمستر کې وه او اوس له زده کړو محرومه شوې ده. د پوهنتونونو د بندېدو په اړه مو د لوړو زده کړو پخوانی وزیر فرید مومند نظر هم پوښتلی دی.
طالبانو برخلاف د خپلو تعهداتو چې په دوحه کې کړې وي، دوی د ښځو او د نجونو په مورد کې یو سیستماتیک حذف رامنځته کړی دی.
د پانتونونو د بندیدو په اړه به د دین یو عالم سره هم خبرې وکړو چې د اسلام له نظره د نجونو پر مخ د پانتونونو بندول په څه معنا دي. په پکتیا کې به د هغه ځوانانو له حاله هم تاسو خبر کړو چې له بیکارۍ سر ټکوي. له دې سره جوخت طالبانو په اروزګان کې بیا په ودونو کې د موزیک غږول هم بند کړی دي.
دا یو خوشحالي ده په ژوند کې په سړی راځي به چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، خوشحالي جوړ کړي او دریا سړی او وطنو کې
اړول مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغوړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د طالبان لور د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو د پریکړې پر وړاندې د سربیره چې کورنی خبرګون راپورته شوی بهرنی خبرګونونه هم شته ده، خو همدا شیبه په ننګرهار پانتون کې د دغه پریکړې پر ضد باندې لاریون روان ده. زموږ همکار اکرام صاحب چې همدا شیبه سره په سټوډیو کې وصل دی د دې لاریون په اړه به موږ ته ډېر وایو. اکرام صاحب، ستړي مو شئ، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ چې دغه لاریون څه وخت پیل شوی، د محصلین څه غواړي؟
فریده جان، نن سهار لتیر شپرنج چې کله دغه پریکړه شوې ده د طالبانو لوړو زده کړو وزارت د پونتونو په زده کړو باندې بندیز لګولې ده. نن سهار لکتر لګه 8 بجې د ننګرهار پونتون د طب پوهنځي سلګونه محصلین دغه پونتون په هاته کې په اعتراضي ډول باندې راټول شوي دي، او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه پریکړه ژر تر ژره واخلي. په دې محصلینو کې خزینه محصلین هم شته، نارینه هم شته. نن ټاکل شوی و چې دوی د سیمستر د ازموینو پایل وی د خو دغه پریکړې په غبرګون کې جونی خو ازموینه ته نه دی پریښودل شوی، خو هلکانو محصلینو هم په ازموینه کې برخه نه ده اخیستې. ځینې محصلینو سره چې زه وغږېدم، که څه هم دوی نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، خو وایي چې خپل دې اعتراض ته تر هغه وخته دوام ورکوي تر څو د طالبانو حکومت دغه پریکړه نه وي اخیستې. ځکه د دوی په وینا باندې چې د طب پوهنځي داسې محصلین هم شته دی چې لږ تر لږه دی د وروستي سیمستر ازموینې دي، او له دې وروسته به 15 کلنه د تحصیل دوره به پای ته رسیږي. خو د طالبانو دغه پریکړې ډېرې زیاتې دوی غمجنې کړي دي، خفه کړي دي، ورختا کړي دي چې بالاخره به څه کېږي. دغه اعتراض همدا شیبه هم د ننګرهار طب پوهنځي کې لا روان دی، خو د محصلینو په وینا چې تر اوسه پورې د مسؤلینو له لوري ورته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. ازموینه ځنډېدلې ده او لا معلومه نه ده چې وروسته څه کېږي.
ډېرې مننه کور موادان اکرام صاحب چې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې د محصلینو د اعتراض په اړه جزئیات راکول. په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو د پریکړې پر وړاندې کورني او بهرني غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. د بشر حقونو د څار سازمان د یو شرمونکی عمل بللی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش بیا په یو بیان کې دا اقدام اندېښمنونکی بللی او ویلي دی چې د زده کړو مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو له حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکي هم ناوړه اغېز لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو لوري د افغان خزو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو د پریکړې پر وړاندې د غبرګونونو دوام. د بشر حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د یو شرمونکي عمل بللې او ویلي دي چې دا د نجونو او خزو د بنسټیزو حقوقو د محدودولو د لړۍ وروستۍ پریکړه ده. په دې اړه د دې سازمان په رسمي ټویټر لیکل شوی، طالبانو مېرمنې له پوهنتونونو منع کړي. دا یو له شرم ډک عمل دی. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د زده کړو حق نقص کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ټویټر په دې اړه لیکلي دي چې د نړیوال ټولنې له لوري د رسمیت پیژندلو په برخه کې طالبان د خپل هدف په وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي ویلي د طالبانو له لوري پوهنتون ته د نجونو د تګ په مخنیوي سره د ښځو له دې حقه په سترګو پټولو سخت خواشینه شوم. افغان میرمنې د دې حق حقدار دي. طالبان په دې کار سره د خپل هغه هدف په وړاندې چې غواړي د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت وپیژندل شي خنډونه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش بیا د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ بللې. د ښاغلي ګوتیرش ویان استیپان دوچاریک په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي، ښاغلي ګوتیرش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچاریک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوي نه یوازې د نجونو او ښځو له حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکي به هم ناوړه اغیز ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له لوري پوهنتونونو ته د نجونو د تګ د مخنیوي اعلان زده کړو ته د وګړو له مساوي حقه یوه بله سرغړونه ده. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د عمل له افغاني ټولنې څخه د ښځو د حزبولو یو بل ګام دی. خغلی بینټ له طالبانو غوښتي چې خپل دغه پریکړه دی ژر تر ژره واخلي. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ایرینا امیری پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو لوري پر جنو او میرمنو د خوندزیو او پوهنتونونو بندیز هغه شک په یقین بدلوي چې طالبان په نویمو کلونو کې خپل سخت دریزو پالیسیو ته بیرته ورګرځي. اغلی امیری وړاندې لیکلی لکه څنګه چې افغانانو خپل غږ پورته کړ او ویل چې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو پریکړې دینی او فرهنګي ریښه نه لري، نو نړۍ دې هم غږ پورته کړي. د افغانستان په تاریخ کې طالبان لومړني خلک دي چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو په وړاندې جدي ودرېږي، که نه په خبره یې طالبان به لا زړور شي او په نوره نړۍ کې به هم سخت دریځو ته جرأت ورکړي. دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د طالبانو دې پریکړې خواشینی کړې ده، خو هغه په عین حال کې زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره لا هم له طالبانو سره د تماس ساتل پکار دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې تر دوهم امر پورې په ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې بندې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ را وروسته د میرمنو او نجونو د تحصیل په برخه کې تر ټولو ستر بندیز بلل کېږي. طالبانو له دې وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې هم تړلې. دغه شانې په ډېری دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو، حمامونو او تفریحي پارکونو ته د میرمنو په ورتګ او له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر کولو هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو د پریکړې پر وړاندې کورنۍ او بهرني غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي. د همدې موضوع په تړاو د پوهنتون ایوه محصله حسینه امیری همدا شیبه سره په سټډیو کې وصل ده. د دوی نه به پښتو کله چې دوی دغه پریکړه واورېده څه ډول یو احساس ورته پیدا شو؟ حسینه جانې ستړي مشه، په خیر اغلی خبرونه ته تاثیر ته کده وای کله چې پرون له دغه پریکړې خبره شوې چې طالبانو ساس پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې، تاسو څه ډول احساس وکړ؟
مننه، وخت مو خیر لدی نه مننه چې مو بلنه راکړه. لکه څنګه چې موږ شاید یاستو تیر ورځ د امارات اسلامي اطلاعیه خبره سوه چې مکاتب پنځه همدارنګه د مکاتبو تر څنګ پوهنتونونه به هم د نجونو پر مخ بندیږي. دې وروسته چې دې پریکړې په اورېدلو سره اکثره محصلین روسیه ډېره ماته شوه، همدارنګه دا د هغوی تحصیلو باندې او د هغوی پرمختګ لپاره یو خنډ وګرځېده. دې په اساس د هغوی په دغه فرمان په اساس چې وو هغوی ته ناحیې را پیدا شوه، همدارنګه د دې سبب شو چې اکثره د دشت او تحصیل څخه جینه ده.
حسینه جانې، تاسو څه هیله درلودله پوهنتون د چتلې د خپل راتلونکي لپاره؟ مو څه خوبونه کتلې وو که چېرته فارغ شوې وې څه به دې کول؟
نو لکه څرنګه چې هر پکتیال او هر محصل یو هیله په اساس خپل تحصیلي ډګر ته ځي او هلته تحصیل ته خپل ادامه ورکوي، نو د دې په اساس طبعا ما هم هیله درلودلې چې پوهنتون خلاص شي، د پوهنتون خپل مسلک په وظیفه ترلاسه کړو، نو د دې په پرمختګ کې به لا کار کوو. نو هغه هیله چې وی نو دغه فرمان په اساس او همدارنګه دا فرمان چې دوام ومومي، نو هغه هیله به وسره ده.
حسینه چندن پانتون تتللې وی کنه ویتللې کور کې وی؟
نه نن نه تللې، موږ ته ویلې چې تر څو خبر درکوو مرزي.
ښه، هم سنفیانی د څنګه دي؟ ساسو خپل منځ کې غو روحیه څنګه ده؟ څه کوي؟ څه تصمیم شته نشته؟ او ساده نو سره می خبرې کړې دي په دې اړه، هغه تاسو څه وایي؟
نو هم سنفیانو لکه څنګه چې ټول په همدې تاسو کې ونو چې خبر ترلاسه کړو چې بل اخره به چې کیږي او دا تصمیم تر کله وي، ځکه چې موږ د دې سمستر نهایي امتحانونه اول ازموینه ول، نو نن اخري ورځ وه چې موږ امتحانونه فاینل امتحان د سمستر پای ته رسیدل. نو ټول په دې تشویش کې باول چې دا سمستر به څنګه کیږي او دا ازموینه به څنګه کیږي، دا سمستر به پای ته ورسیږي او کنه، نو اکثره په ناحیې سره مخولو بیا هم د خپل سلام څخه مننه
ډېره مننه کور دی ودان. حسینه امیری و د پوهنتون یوه محصله چې خپل احساسات موږ سره شریک کړل. د همدې موضوع په تړاو تم کېږو، موږ بل قدرمن میلمه هم لرو. د لوړو زده کړو وزیر تېره ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پوهنتونو د بندېدلو پریکړه یې د علماو په ناسته کې کړې ده. په همدې تړاو موږ د دین عالم مولوي ابوبکر صافي سره خبرې کوو. در سره همدا شپه استډیو کې وصل دی مولوی صاحب. تاسو ته دا وایي چې د لوړو زده کړو دغه وزیر دغه خبره چې وایي دغه د پانتونو د بنتیدو پریکړه یې په علماو په ناسته کې کړې، تاسو فکر کوئ د دنیا عالم دغه صلاحیت لري چې د یوې نجلۍ د یوې میرمنې دغه زده کړو اساسي حق ونه واخلي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاسو ته او دی ازادي رادیو لاره خپل درنو وطنوالو او اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او تاسو سلامونه وړاندې کوم او الله نه تاسو ټول ته خوشاله وړم. زه تاسو د دې پوښتنې په اړه وانت باید وایم دا چې دلوړو زده کړو او مسلکی چارو وزیر صاحب او یا نور مسولینو د امور په دې اړوند باندې خپل تصمیم نیولې ده او پریکړه کړې ده، دا دوی پویږي او خپل کار، اما په شرعي لحاظ سره د دین د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پر رڼا کې یو خزه اولا دینی تعلیم دا په باندې فرض عین ده، یعنی دومره یو څه باید یو زنانه زده کی، یو خزینه د انجلی وک چې هغه د خپل ژوند چارې د پخښان مختوی سي. یو دویمه باز علوم دا سې دي چې هغه فرض کفایی دي او پاده په خزو په نر باندې دي، البته شروط او شرایط لري چې مختلط بنوي، ګډوډ بنوي او پاغه کې به د شریعت د حدود او ساتنه کیږي. نو د دې په ځای چې دوی دغه سي پریکړه کوي چې موږ دا بندو، نو بندولو په ځای باندې ولې د سي پریکړه نه کوي موږ دغه مشران او دغه د وطن د امورات او د کارونو مختورون کی چې د دې لپاره شروط وضع کی او هغه اسلامي شروط او د اساساتو لاندې زمونږه خويند او میند او
مولانا صاحب اوس خو په افغانستان کې هغه شرایط چې تاسو یادونه کول دوی سنفونه بیل کړي وو، ټایمونه بیل وو، الکانو وخت بیل وو، دنجونه بیل وو، هر څه بیل وو، اوس هم ورته شرایط برابر نه وو.
ما په خپل ځاني زه چې څومره معلومات لرم لډیر په خوا زمانی نه تقریبا د خزو او د یعنی د جنو او د نارینه او الکانو مکاتب او خونځي دا سره بیلې وي، کته سو خیال وي او خپل په دې باندې خپويږي. په افغانستان کې د جنو مکاتب لیسې بیلې وي، د الکانو بیلې وي، البته په پوانتون کې دغه یو ستونزې وا چې جنکې او الکانو
اوس مهال دغه ستونزې پانتون کې مهال و، لکه چې طالبان بیرته واکمن شي او پانتونونه کې الکانو انجونی بیلې وي.
نو اوس دی کې ګورې زما تاسو ته یو خبره وکم او هغه داده چې ځینی خلک، ځینی دوستان او ځینی ورونه په بعضی روایتو باندې او په بعضی احادیثو باندې استدلال کوي چې هغه حدیث باندې په اتفاق سره ټول علما او د امت، هغه علما چې د جرح او د تعدیل یعنی د حدیث په سند باندې بحث کوي او وایي دا حدیث صحیح ده دا صحیح نه ده، د ټولو په دې کې دا خبره کړې ده چې هغه حدیث کم چې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه دوی روایت کوي په من د تعلیم کې، هغه کې ګوري دوه خبرې به وي په خصو کې دوه پې مکوي، دوه خبرې چې په خزو باندې دي، یو ورته د دې جولاتو بیا په اصطلاح باندې دي مغزل چې ورته په هغه کې وایي، دا ورته ورغه کوي چې تار او دا یعنی ماشین او یا دې ته ورته کسب ورزده کوي، او دویم دا د سورۃ نور ورزده کوي، او دوو کارونو ته مپرې دی، یوې په بالاخانو کې مپرې دی. نو اوس باید په دې مکروانونو کې چې څومره خزي په دویم دریم څلورم پنځم شپږم چت کې اوسېږي دا باید را کوزي شي، دوی ته باید د ځمکه سره سم د یو کور ورکړي شي. نو دا روایت ذکر کوي چې یو به کتابت ته نه پرېدي لیک لوسته، او دویم به په بالاخانو کې نه پرېدی، او دا حدیث باندې ټول علما او د امت رد کړي او وایي چې دا حدیث صحیح نه دی.
مولانا صاحب دغه کوم طالبان چې وز د خپل کورنۍ سره خی په داسې ځایونو کې چې وسیږي چې بالاخانی ته ورته دي لکه مکوریان مشیات کړل، هغه به څنګه کیږي؟ دوی به تر اخره
نو اوس دوی ته دا پوښتنه له دوی نه وځي، دوی نه کیږي چې محترم ته چې په دې حدیث باندې استدلال کې او ته وایي چې دغه خبره او یا دغه مسأله د خزو لپاره وزه شوې ده او د دوی لپاره دا قانون دی، نو دغه محترمین دی بیا د سیو کې چې دویم منزل کې به بالکل یو خپل خزی به نه وسی لاندې درا کوشي ځکه په یو وسه حدیث باندې چې عمل کې نو د سی باندې کوي چې یؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض زين اخلي او زين ناخلي
دغه سیده ده ډېر مننه کوم ودان ژوندۍ وسی د دینی مچارو کارپو خغلی ابوبکر صفای را سره وچې د نجونو د زده کړو د تعلیم په اړه مو سره خبرې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته روان شوی دی. نږدې لس میاشتې مخکې روسیې پر اوکرين حمله وکړه. په دې موده کې ولسمشر زلنسکی بهر ته سفر نه وکړی. د دې موضوع جزئیات په احمد چیبر چې همداسې بر سره په استډیو کې د وړاندې کې ستړي مشه.
مننه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی چې غالبا نړۍ په دې حیرانه کړي چې د جګړو ډګرونو ته سفر کوي اوس واشنگتن ته د پوځي مرستې د جلبولو په خاطر روان دی. ولسمشر زلنسکی په ټویټر کې لیکلی دی چې متحده ایالاتونو ته د سفر د اوکران د مقاومت او دفاع د پیاوړتیا لپاره دی. تمه ده چې جمهور رئیس زلنسکی له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري او کانګرس ته ورشي. زلنسکی په 2019 کال کې ولسمشر شو. سش کال چې کله د فبروري په وروستیو کې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ زلنسکی په اوکراین کې پاتې شو. د دې جګړې په پیل کې واشنگتن دته وړاندیز وکړ چې له کیف ووسی. هغه وخت په بریتانیا کې د اوکراین سفارت د زلنسکی په وینا دا خبره وکړه چې دلته جګړه ده. روسیا وایي چې په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات روان کړي دي او وایي چې دا عملیات د دې لپاره دي چې اوکراین د ماسکو په وینا د هیټلر له نازي فکر خالي کړي او غیر نظامي کړي. د جګړې له پیله تر اوسه ولسمشر زلنسکی د نړۍ پولیسکونو پارلمانونو انسټیټیوټونو او مؤسسو ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي خو تر اوسه یې کله هم کوم هیواد ته سفر نه دی کړی. د روسیې تر برید نږدې یوه اونۍ مخکې د فبروري په 19مه ده په جرمني کې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې وه. د دې میرمنې اولینا زلنسکا په وړي کې واشنگتن ته سفر کړی و او د جولای په میاشت کې کانګرس ته هم وینا کړې وه. همدارس میرمن زلنسکا په تیرو لسو میاشتو کې یو شمېر نور نړیوال سفرونه هم کړي دي. د جمهور رئیس زلنسکی دفتر پرون خبر ورکړ چې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د بخمود په ښار کې د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ. د هغه سیمه ده چې درنه جګړه پکې روانه ده. ولسمشر زلنسکی به نن واشنگتن ته ورسیږي او سپینه مړۍ وایي چې کله له ولسمشر بایدن سره ویني هغه به له اوکراین سره د امنیت په برخه کې د مرستې اعلان وکړي.
جمدنه احمد چیبر و چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
په مخکنی جمهوری نظام کې د لوړو زده کړو په خوانی وزیر فریده مومند وایي طالبانو په دوحه کې د خپلو ژمنو خلاف له ټولنې د نجونو او ښځو د سیستماتیک حس سیاست مخې ته وړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرې کې ویل د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو خبره خواشینی کړې خو په خبرې افغاني نجونې به د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکړي. اغلی مومند دغه شان نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو سیاسي شارونه راوړي. لنه مور سره زموږ همکار اجمل اتورمان مرکه کړې او په پیل کې ونه د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د تازه پریکړې په اړه پوښتلې دي.
طالبانو برخلاف د خپل تعهداتو چې په دوحه کې کړې وي دوی د ښځو او د نجونو په مورد کې یو سیستماتیک حذف رامنځته کړی دی او متاسفانه د دوی د دغه محدود کوونکو سیاستونو نه اولین قرباني ښځې او نجونې دي چې دوی دا خپل سیاسي اجنډا په دې شکل مخته وړي. د پوهنتونونو د تړلو موضوع یو ډیر متاثر کوونکی خبر و چې ما واورید خو زه فکر کړم چې زه په خپل د یو با تجربه استاد په حیث باندې چې دیرش کاله تقریبا د استادۍ تجربه لرم زه فکر کوم چې د افغانستان دغه اوسنۍ ځوان نسل د نجونو دوی ډیر آگاه او مبارز نسل دی او دوی به هیڅکله هم میدان خالی نه کړي او دوی به خپلو مبارزو ته تر څو چې خپلو حقوقو ته ورسیږي دوام ورکړي.
اغلی مومن طالبانو مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تر امر رسانی پورې تړلي ول چې تر اوسه پورې تړلي پاتې دي. فکر کوي طالبانو ولې پر نجونو تعلیمي او تحصیلي محدودیت لګوي؟
دا هم د طالبانو هغه پخوانی کړنو خودلی ده چې طالبان همیشه دوی د اول دورې په حکومت کې هم دوی د نجونو په مخ د مکتبونو دروازې تړلې وي. د دوی سیاست همیشه داسې ده چې په جامعه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د محدودیتونو د سیاست نه کار واخلي، او د دې سیاست متاسفانه د دوی همدغه نظر او فکر دی، او دوی په همدغه نظر او فکر په اساس باندې حکومت کړي، او دغه فکر او نظر یو نو په ټولنه کې د روب او ویری او ډار رامنځته کولو سیاست دی.
اغلی مومن، اوس فکر کوي په دا شان یو وضعیت کې څه کول پکار دي؟ یعنی څوک باید څه وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبانو سره د دوه په مذاکراتو کې چې جهان غوښتل چې د طالبانو سره مذاکره وکړي او د مذاکرې په اساس باندې دوی یو تفاهم ته ورسیږي، نو زه دا معاصره ګڼم چې جهان باید په طالبانو باندې لازم فشار راوړي، لازم سیاسي فشار راوړي، تر هغه ځایه پورې فشار راوړي چې دوی دې ته حاضر شي چې د نجونو اساسي او اولیه حقونه دوی ته ورکړي. یعنی په هر شکل چېږي دا د جهان د ټول جهان مسؤلیت دی چې په طالبانو باندې هغه لازم فشارونه راوړي چې دوی دې مسالې ته غاړه کېږدي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
اجمل تورمان و چې فریدی مومن سره چې د لوړو زده کړو پخوانی وزیر و د نجونو د پوهنتون د تړل کېدو په اړه خبرې کولې. اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
له امریکا خبریدونکو انسایډر خبرونې د افغانستان د تیر جمهوری نظام په وروستیو کلونو او میاشتو کې له افغانستانه د ډالرو او سرو زرو قاچاق ته کتنه کړې ده. انسایډر خبرونه چې مخکې نوم بزنس انسایډر و، 2001 کال کې په امریکا کې جوړه شوې او تر ډیره په مالی او سوداګریزو برخو لیکنې خپروي. د دوی په ځانګړې مقاله کې راغلي د تیر جمهوری نظام په وروستیو میاشتو کې چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو، له افغانستانه قاچاقوړونکو سلګونه میلیونه ډالره نقد یا د سرو زرو په بڼه بهر ته ولېږدول. انسایډر د پرزول شوي حکومت د اسنادو او پخوانیو افغان چارواکو په حواله لیکي د 2021 کال په لومړیو درې میاشتو کې چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیت درلود، د حیرتان بندر له لارې 9.5 میلیونه ډالره نقد یا د سرو زرو په بڼه قاچاق شوي دي. دغه اندازه ډالر او سره زر یوازې درې میاشتو کې قاچاق شوي، خو ورسپانې د 2019 او 2020 کال په 14 میاشتو کې د دغه قاچاق اندازه 844 میلیونه ډالره یاده کړې ده. وړاندې راغلی د ازبکستان د ګمرک مامورانو د پولې هغې غاړې ته له افغانستانه د همدومره قاچاق یادښتونه په ګمرکي اسنادو کې ثبت کړي دي. مقاله کې راغلی د حکومت دننه یو شمېر چارواکو له قاچاقوړونکو سره مرسته کړې وه. مقاله لیکونکی ادعا کوي چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پر دې قاچاق خبر وو، خو نه شوی کولی چې مخې ونیسي.
اوس به اروزګان ته ورشو. طالبانو په اروزګان ولایت کې په ودونو کې د واده د شپې پر نکریزو د ښځو له لوري د دریا غږولو او موسیقي غږولو باندې بندیز لګولی. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په اروزګان ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې پر درې یا چمبې غږولو، د موسیقي پر غږولو او دغه راز د نکروزو پر وړلو باندې بندیز لګول دي. د کنجی کوچی د جی سندری سره به ډیرو پښتنو میرمنو ته د خپلو شادیو ورځې او شپې زکه ور یادیږي چې دا سندره له چمبې سره ویل شوی، او چمبا د موسیقي یو داسې آله ده چې له زمانو راهیسې اوس د پښتنو په کورونو کې ځانګړی ځای او مقام لري. کریم الله چې د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان دې د ژوند خوشي ورڅخه نه اخلي. دی وایي دوی تل نه هم موسیقي اوري او نه هم دریا غږوي، خوای په ژوند کې یو ورځ او یا هم څو ورځې ژغوي.
چې دا یو خوشاله ده په ژوند کې، په سړی راځي باید چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، خوشاله جوړ کړي، او دریا سړی او په وطن کې دا په ژوند کې سړی یو خوشاله راځي باید چې دا وکړي. په دیار از ما نظر داری باید چې دا اسلامي امارت بند کړي، باید دا الهک دغه چې دا خو سرګنی یو بل ځای سره واده کړي، باید چې دا سره وپیژني چې موږ داسې دوه دا رواج دی، موږ دا نه کړی سره ورو، ځکه چې دا یو خوشاله ده.
دغه ولایت اوسیدونکو د طالبانو غوښتنه کوي چې دوی خپل پریکړه بیرته واخلي. سیمولا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو دې کار زیات خوشینه کړی دی. دی وای طالبان باید داسې ونه کړي ځکه دا د دې خوشی ده
باید دا لسی ودی او دا خو مردا مثال خبري یا دا کار زی واده می یا د بل ورور واده می یا د قریب واده دا خوشحالی ده په وخت پر مر باندې راسی باید مردا خوشحالی ده پر زمينه برابر کار او تسام کو او امارات راسی طالبان دې راتوي وای دا کار مکو یا دا بند یا څنګه دی څنګه دی.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان وکمن سی وی دی د غلطې پر خلکو بیلابیل محدودیتونه وزکړې دي.
د خبرونه دوی مینې مې ته ورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې به ورشو خبرونه ته.